د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچاوی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 ملکی وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې په دې کسانو کې له هرو لسو څخه نهه یې ماشومان وو او 50% یې د لوبو پر مهال وژل شوي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 89% قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1989 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي 45,000 افغانان د ماینونو د چاودنو او جګړو په ترڅ کې د چاودیدونکو توکو د پاتیشونو له کبله وژل شوي. اوچا خبرداری ورکړی چې په 2023 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالي سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وایي چې د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکرو او شناختی کارت د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د په داسې حال کې چې پرون د چمن د پرلط مشرانو اعلان وکړ چې خپل لس میاشتنی پرلط په دې خاطر پای ته رسوي چې د بلوچستان یاله د کورنیو چارو پخواني وزیر ملک عنایت الله قاسی پر پرلطوالو ته اعلان کړی چې د پاکستان حکومت د مذاکراتو په نتیجه کې ورسره منلی چې خلک د پخوا په ډول د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستاني شناختی کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولی شي. نن د چمن سلګونه اوسیدونکو او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریانو دروازې ته په دې تمه مراجعه وکړه چې پرانیستل شوي به وي، خو چارواکو له پاسپورت پرته د تګ راتګ اجازه ورنه کړه. بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر تذکرو او شناختی کارت تګ راتګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری شیرنوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل چې د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په غوړېدو ده او زیاته یې کړه روسیه او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او پر راکړه ورکړه کې له ډالرو څخه کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو اداره وایي ایران د یو افغان په ګډون 8 تنه د مخدرو موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د دې ادارې په وینا اعدامونه پرون اول مورز د کراچ په قزل حصار زندان او د شیراز په عادل آباد زندان کې شوي دي. راپور وایي چې اعدام شوي کسان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو قتل او تیری محکوم و. په دوی کې یوه ښځه هم وه. تر اوسه د اعدام شوي افغان وګړي هویت نه دی روښانه شوی. هنګاو له دې مخکې د ورته تورونو له کبله د دو افغانانو د اعدام خبر هم ورکړی و. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې د هوایي مدافع سیستم په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین لسګونه بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د وزارت نن پر خپل ټلګرام چینل لیکلی دی چې 8 بې پیلوټه الوتکې د تور سمندرګي تاپسې ښار ته څیرمه چې د تیلو چانډځای لري ویشتې دي. 24 نورې د روسیې په جنوب لویدیځ روستوف سیمه کې، 12 د تور سمندرګي په فضا او آزوف کې، 8 په کراسنادار او نورې په بلګورد سیمه کې ویشتلې دي. د روسیې دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې په دې حملو کې کوم زیان هم اوښتی دی که نه. روسیا د اوکراینی ځواکونو یا الوتکو د حملو په نتیجه کې د تاوانونو د ور اوښتو په اړه عموما څه نه وایي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. و باورې چې ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستیو طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي.
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. کور ډېره زیاته تباهي شوې ده.
نچاو دې مهمات هغه ګواښ چې په افغانستان کې د خلکو ژوند ګواښي. آیا د سپین بولدک چمن پر لاره پر احتیاط تګ راتګ پیل شوی؟ په دې اړه جزئیات درکو. نړیوال مسایل په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي بدلونونه څه دي، او په یوه مرکه کې به واوري چې افغانستان د انتخاباتو په کوم ځای کې دی.
زه فکر نه کوم چې هم له دونې افغانستان مسلو ته دلچسپي ولري. د خطر څه د افغانستان مسله اوس په هاشټګ کې واقع شوې ده.
په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې پروګرام کې په جرمني کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د وروستیو مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحث کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په خپل تازه راپور کې د مړو شمیر 85 او د ټپیانو شمیر 380 تنه ښودلی او خبرداری ورکړی چې زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییزې ادارې بیا نن په یوه اعلامیه کې یوازې په ننګرهار کې د مړو شمیر 150 او د ټپیانو 560 تنه اعلان کړی دی. په دې اړه جزئیات د آزادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او سختو اورښتونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا پرون د جولای په 21 په خپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 370 ته رسیدلی دی. اوچا همدارز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې نږدې 2000 زیانمنو کورنیو ارزونه بشپړه کړې چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو، سرپناه، د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې وروستیو اورښتونو او توپان په تورخم کې د عمري په نوم د راستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییزې ادارې د رسمي شمیرو له مخې د وروستي توپان له امله یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوي، 560 تنه ټپیان شوي، خو 308 ټپیان په رسمي ډول په روغتونونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډیر ځپل شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوې ویجاړۍ او په دې برخه کې کړو ژمنو ته په کتو د مرستو بهیر ډیر پست دی. د ننګرهار د کوټو لسالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا سومان چې وروستیو ورښتونو او توپانونو ځپلی او سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ هم له نږدې ساري ازادي راډیو ته وویل.
تاسو یقین په خدای وکړئ دا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. د کور ډېره زیاته تبهي شوې ده، ډېره زیاته. یو ارګان هیڅوک د میډیا پورې څوک نه دی راغلی دې خلکو ته. نو زه د یو کور ټواله او د یو کلي او د یو انتخاب د سمګیري په سر صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ چې دا هم شدید ورښت او توپان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې توپان ځپلې ازادي راډیو ته وویل.
کورواله مې لږ جوب لوس نور کورم یو شیم روغ نه ده پاتې، نه چت او نه دیوال او نه یو شیم نه دی پاتې. هلته نه دی ما او نه مې دی ورور. الله دې ورحمېږي. من کله خدا سخرود کې د شیخ مصری سره دلته اوسېدلو یو غونډ کله وران د ورور.
ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر او چا ویلي چې د تیرې اونۍ د دوشنبه د ورځې راهیسې د افغانستان 9 ولسوالۍ د سختو ورښتونو، سیلابونو او توپان شاهدانې وي چې له امله یې درنه مرګ ژوبله واوښته او خلکو ته یې ګڼ مالي زیانونه واړول. تیرې پنجشنبه په ورځ د روانې جولای په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویاند سټیفن دوجاریک په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې وروستیو طبي آفتونو له کبله 503 کورونه ویجاړ شوي او 343 کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستۍ خبرې شوې اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د شتون په اړه یو جلا راپور خپور کړی دی او په هغه کې پفن ویلی دی چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتیشونو ناچاودو مهماتو له کبله د زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. اوچا ویلی دی چې یوازې د روان 2024 کال له جنوري څخه تر جون میاشتې پورې د دغو ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت شوې ده چې ډیری پکې ماشومان دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیز را کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په روان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او جګړو د پاتې شویو ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله د چاودنو له قربانیانو او د نورو ماینونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودجې د کمښت خبره کړې او د ماینونو له ګواښ سره د 3.4 میلیونه افغانانو پر مخامخ کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یکشنبې په ورځ د جولای په 21 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله یې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 88% یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هرو 10 کسانو له ډلې 9 ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55% مرګ ژوبله د ماشومانو د لوبو او 15% یې د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماینونو او ناچاودو توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماینونو او ناچاودو توکو د قربانۍ شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې ګڼ نور خلک د ماینونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین چاودنې قرباني شوی دی. د دیولس ولې یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو مرکز و. د آزادی رادیو ته وویل
ما بل دی خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا دا غټ بم مو د روسانو د وخت پروت و. زمونږ د وطن په هر کور کې دوا یو کس باندې ناچاو د ماینونو په دې موادو باندې په غرونو کې کله چې رمې بي ولیدي تللي دي یا یې داسې مثلا د غربت په وجه کوشش کړی چې دا اوسپنه خرڅېدو لپاره دا هغه کې کنه بیا دا کار خلاص شوی ده.
د کابل د چراسیا ولسوالۍ اوسیدونکی مصطفی بي وایي له وړاندې ښخ شویو ماینونو یې د کاکا څلورو ماشومانو ته مرګ ژوبله وراړولې ده.
زه په کې زخمیان او ځوان لري په شهیدان سره علي کې چې شهید تو هغه چې په کرو کې ستنې په تکلان او لږ څه وا تقریبا نو وای په خپل نن دی و رحمت الله او د لږ لږ نوم یې شوی ملاوی ګلالی و.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو لمخې د 1991 میلادي کال راهیسې 15,000 افغانان له وړاندې د خښسویو ماینونو او جګړو پاتې شویو ناچاودو توکو د چاودنو له امله قرباني شوي چې د دوی په خبره په هر میاشت کې 110 کسانو د مرګ ژوبله اوښتې ده. دغې ادارې له دې وړاندې د روان کال د اپریل په 3 په یو خپور کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله دا وخت مرګ ژوبلې 9% قربانیان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیونه متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتیشونو ناچاودو توکو او ماینونو ککړه ده.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاوده مهماتو په چاودنو کې د انساني تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د وروستي راپور جزئیات مو اوریدل. په خبرونو کې مو واوریدل چې د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وایي چې د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې ده او دوی ته پر افغاني تذکرو او پاکستانی شناختی کارت له دې دروازې د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې پرون د چمن پر لټوالو ته ظاهرا ډاډ ورکړل شوی و چې چارواکو پریکړه کړې چې دا لاره خلاصه شوې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې مسؤل کتونکی داود خټک په سټوډیو کې را سره دی. خټک صاحب، ستړی مشي، وروستي جزئیات څه دي؟
تکل سے پرون لگا سنگ جتا سو او خپل اوریدون کو دا پرون فیصله او شوا چې دغه کم بارډر چي دي د بخلاصي او کتا ست یاد وی اوریدون کو ته یاد وی نو دغه بارډر شاو خاطر نه هم یاشتو راهي سي بند او دلته ځای خلکو چا غزیا تر د چمن اوسیدون کی دي اغي په دې غرض سره دا ناس ته احتجاجي پرلته شروع کړو چې حکومت وت ویل چې تاسو به پاسپورت ساتي او کله چې تاسو په بارډر باندې اوړې راوړې نو هغې دپاره د ویزې شرط لازمی دی، خو دغه خلکو د پاسپورت او د ویزې شرط نه منل. نو اوس پرون چې کوم اطلاعات مونږ ته رارسېدلي دي زمونږ د خبریالانو نه، هغه دا دي چې پرون حکومت د دې سره تیار شوی دی چې د ویزې او د پاسپورت شرط بنی، البته د شناختی کارډ او تذکرې شرط به لازم وي په بارډر باندې د اوړېدو راوړېدو لپاره. پرون په یو وخت کې دا اعلان وشو چې دا بارډر خلاص شوی دی، خو نن چې اغزې کې زمونږ د خلکو سره کمی خبرې شوې نو د اغې په اساس سره دا مونږ وایو چې که څه هم په سرکاري تور باندې اعلان شوی چې بارډر خلاص دی، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې په بارډر باندې اوړېده راوړېده نه کیږي او امکان لري وجه یې دای چې په پاکستان کې دا سرکاري کارونه بیا د یو ځای نه بل ځای ته نو دې ته هغه بیوروکراسي وایي. د بیوروکراسي کې کارونه لیک په مزه کیږي، نو امکان لري چې نن یا سبا دا خلاص شي، خو تر اوسه پورې دا بارډر یا نه دی خلاص شوی.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څانګې مسؤل کتونکی داود خټک و چې د چمن سپین بولدک د دروازې د خلاصېدو یا نه خلاصېدو په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ننګرهار کې وروستیو ورښتونو او طوفانونو د مچیو فارمونه اغیزمن کړي. د مچیو فارم لرونکي وایي په وروستیو مرګونو، ورښتونو او طوفانونو کې زیاتې مچۍ له منځه ولاړې او کومې چې پاتې دي خوراک نه لري.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو فارم لرونکي وایي د تیرو ورځو مرګونو، ورښتونو او طوفانونو یې مچۍ سخت اغیزمنې کړې دي. د نورو سیمو په پرتله په سره رود، بټي کوټ او بهسودو کې د شاتو مچۍ زیاتې تلفات لري او همداراز د مچیو خوراک او ګرده هم ختمه شوې ده. په سره رود کې د شاتو مچیو فارم لرونکو اتحادیې مشر بیدار جلیلی ازادي راډیو ته وویل
مچۍ مو طوفان او ګلۍ له منځه یوړل، شته مچۍ مو لولګې سره مخامخ دي ځکه چې ګلان او ګرده یې له منځه یوړل. څومره مچۍ والا چې موږ سره په اتحادیه کې دي د هر یو څلوېښت پنځوس تر شپېتو پیټیو پورې له منځه تللي دي. د هر یو مچۍ والا اقتصادي مشکلات ډېر دي، چا ورته پام نه دی کړی.
بریلی شیرزاد هم د شاتو مچیو فارم لري، وایي د تیرو ورځو طبي افتونو د شاتو مچیو سکتور سخت ځپلی دی.
پنځوس بکسې زما ختمې شوي دي همدا باران په وجه، پنځه دېرش بکسې زموږ د ملګري وړي دي، سیلاب وړي دي. پنځه پنځوس بکسې وي، یو پنځلس پاتې دي خو هغه هم بیخي خرابې دي او پنځه دېرش چورې ختمې کړې دي.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو اتحادي مسؤلین هم وایي چې د سره رود، بټي کوټ، بهسودو او نورو ولسوالیو کې سیلابونو، ګلۍ او توپان د شاتو مچیو سکتور ته ګڼ مالی زیانونه رسولي او زیات فارم لرونکي دومره وس نه لري چې پاتې مچیو ته خوراک پیدا کړي. د یاد اتحادی مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل
شاتو مچۍ دا سکتور اکثره په سرخود او په ننګرهار په شاوخوا کې په ونو د لاندې په سوري کې ځای په ځای شوي وي. اکثره مانې ونې راولیدلې دي او ورسره خوا کې سیلابونو دا سکتور ډېر زیانمن کړی دی. کله چې په ساحه کې غلۍ وشي نو هغه ګل خرابوي، نو د مچیو هغه خوراکه چې هغه کمبود سره مخ کېږي مچۍ کم خوراکه کېږي. د خاوند مالداري بوره ورکوي که نه نو هغه نه مچۍ مړې کېږي.
خاغلی رودوال وایي تیر کال په ننګرهار کې فارم لرونکو شپږ سوه ټنه شات ترلاسه کړي وو، خو سږ کال به یې مچیو ته د اوښتو زیانونو له امله تولید کم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورځو نړیوالو مسایلو ته په یاد وساتئ چې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو. خو د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم څلور میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړې دي. یو پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هاریس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنا دی چې میرمن هاریس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي؟ اسمت څاروان په دې اړه رڼا اچوي.
د امریکا اوسنی ولسمشر یو اتیا کلن جو بایدن وایي چې د ده د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمند غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې ښه نه و ځلېدلی، او له همدې امله یې پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیزي. ښاغلی بایدن د خپل ګوند له دې غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ، خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې ښاغلی بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکړي، په حقیقت کې هغه ته ګزار ورکاوه، او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوای کولای. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک په دې باور دی چې په وروستیو اونیو کې د ډیموکرات ګوند مشرانو په منځ کې بحثونو دا وښودل چې د ډیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلی بایدن لازم باور نه لري. د پروفیسر دالک په وینا د اندیشنه و چې ښاغلی بایدن نور دومره اغیزمن شخصیت نه دی چې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایدن د فشارونو ته غاړه کېښوده، او د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه د خپلې مرستیالې کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډېر شکونه و چې آیا جو بایدن به له ډیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیښې سبب شوي چې بایدن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس کولی شي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ښه سیالي وکړي؟ د لندن د کالج پوهنتون د سیاسي علومو د پروفیسر توماس ګریفیت په نظر پوښتنو کې میرمن هاریس د ښاغلي بایدن پرتله ښه ښکاري، خو ښایي دا یوازې د دې لپاره وي چې ښاغلی بایدن ښه نه و ځلېدلی. د جورج واشنگتن پوهنتون د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک وایي اغلی هاریس په چې یو مخ متفاوت شخصیت لري یو متفاوته کاندیده وي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتي کمپاینونو څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د انتخاباتو د پایلو په اړه پوښتنې رابرسیره کړې دي. لومړی سوال دا دی چې آیا کاملا هاریس به د ډیموکرات ګوند وروستۍ کاندیده وي، او که به ډیموکراتان بل کوم یو کاندید رامخته کړي؟ اسمت څاروان د سیاسي چارو له شنون کې د کالیفورنیا پوهنتون له استاد زمان ستانیزي سره په دې اړه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې.
هغه رسمي تعامل ایجاب د دې کوي چې یعنی ډیموکراتان خپل منځ سره ټول شي، او کنوانسیون د ډیموکراتانو یو میاشت بعد راځي و هغه خبرې شته، اما په وخت کې خو په دغه شکل چې دوی مخته راغلي دي له دې نه بهترین انتخاب یې نه درلود. په دې چې له هغه ورځې چې دا تصمیم، البته د پردې شاته تصمیم نیول شوی و چې که بایدن ولاړ شي د چا محبوبیت به زیات وي، د کاملا هاریس هغه محبوبیت نظر ټولو نورو احتمالي کاندیدانو نه زیات و.
فکر کوي چې د بایدن له څنګ ته کېدو وروسته د جمهوري غوښتونکو په مقابل کې به د ډیموکراتانو دریس غښتلی شي؟
و په مراسم غښتلی شي، په خصوص په دې چې که چېرې زه اوس فکر نه کوم چې اوس ترامپ دې ته حاضر شي چې له کاملا هاریس سره هغه وکړي مناظره وکړي. دلیل د ما په نظر البته دا د خود، اما زه فکر کوم چې کاملا هاریس ډېر ښه کاندید وي.
په هره ټولنه کې څه نا څه توکمیز او نژادي مسائل مطرح وي دا مسائل څومره تاسو په نظر کې نیسئ او دغه مسائل ته په کتو فکر کوئ چې د دیموکراتانو دریز به غشتلې شوی وي؟
خو دا خبره ده چې اول دغه یو سحر د اوباما پراتګ باندې هغه مات شو، یعنی یو غیر سپین پوستم کولای شي رئیس جمهور د امریکا سي. بیا په 2014 کال کې هیلری کلینتن کاندید شوه د ریاست جمهوری له خاطره، چې د ما په نظر باندې، البته یوازې د ما په نظر باندې، زه فکر کوم دا انتخابات هغې وړي وو، ډېرو خلکو رایه ورکړله. هغه موضوع د جنسیت تفاوت او نژادي تفاوت فکر کوم چې مطرح نه وي، او زه فکر کوم چې که چېرې بیا هم دا د ما خپل هغه ده چې که چېرې دیموکراتان وکړلی شي چې یو ډېر مترقي کاندید چې بله د هغه ماساچوستس ایالت سناتور ده، چې هغه هم په ټکټ کې راولي، یعنی دواړه خواوې رئیس جمهور او معاون دواړه ښه دي، فکر کوم چې دا به ډېر قوي ټکټ وي.
څه فکر کوئ چې د دواړو ګوندونو د افغانستان په اړه په نظرونو کې څومره توپیر شته؟
زه فکر نه کوم چې هم له دونه د افغانستان مسلو ته دلچسپي ولري، د دې په خاطر چې د افغانستان مسله اوس په حاشیه کې واقع شوې ده، او اصلا د امریکا وتل افغانستان په همدغه دلیل و چې د امریکا او د روسیې د شطرنج په بازي کې بازی تغییر وکړه. امریکایانو وغوښتل چې روسیې سره په اوکراین کې مقابله وکړي، نو د هغه په خاطرې خپله هغه ضعف چې احتمالي ضعف چې درلود چې هغه په افغانستان کې دا و چې روسانو حتی ویلي وو چې موږ به طالبانو ته پیسې ورکړو چې امریکایي جنرالان و یا امریکایي صاحب منصبان ونیسي، امریکایان له هغه مشکل نه ځان هغه کې ګوښه
د سیاسي چارو شنون کې د کالیفورنیا په هنتون استاد زمان ستانیزای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي، نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري، یوه ګټه به دا وي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي، او د بل طرفه به د اسلامي امارت بودیجه هم یو څه زیاته شي، او د دې لارې څخه به ملي عواید زمونږ اضافه شي.
سلامونه ونې کې هلې عبدالباقی افغان ملیمه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډیو هیوادونو د خپلو مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره خلک ډېر لوېدلي دي، خلک ډېر بې وزله دي، نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي، د عمره دلته خلک له ډېرو بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه م دا ده او هیله م دا ده چې حکومت باید په داسې شیانو سره په تعامل کوسی تر څو هیوادوال فارم او څه نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي خرڅ کي.
السلام علیکم، تاسو او د وطن ټولو دوستانو قربانو ته وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم، او زملا جنمات پیروز د قشرو دسه خبر کوم. زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي، زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي، زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي، او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله، هر روزه ایران ته اوړي او کورونه دغسې پرېږدي، اولادونه یې در لاس نیولي. که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي، او موږ به ډیر سره ستړي وي، بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي، او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې، زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله، موږ به ډیر ستړي هاو، بیخي زموږ د خاشرود خلک بیخي ستړي دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې کوربه به یې عصمت څاروان وي، او په دې پروګرام کې به د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د وروستیو مظاهرو د څرنګوالي په اړه چې څنګه پیښه شوه او څوک پکې ګرم و جزئیات درکوو. بحثونه دي پکې، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 ملکی وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. اوچا په یو تازه راپور کې وایي چې په دې کسانو کې له هرو لسو څخه 9 ماشومان وو او 50 سلنه یې د لوبو پر مهال وژل شوي دي. د چمن اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې د سپین بولدک چمن دروازه لا هم تړلې ده او دوی ته پر افغاني تذکرو او شناختي کارت د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. پرون د چمن د پرلط مشرانو اعلان وکړ چې خپل لس میاشتنی پرلط په دې خاطر پای ته رسوي چې د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو پخوانی وزیر پرلطوالو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان حکومت ورسره منلی چې خلک د پخوا په ډول د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولای شي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرینوف پرون وویل چې روسیا او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او پر راکړه ورکړه کې له ډالرو څخه کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. او د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یوه اداره وایي ایران د یو افغان په ګډون 8 تنه د مخدرو موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د دې ادارې په وینا اعدام شوي کسان د مخدره توکو په اړوندو جرمونو قتل او تیری محکوم و، په دوی کې یوه هم ښځه وه. 25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمه څاروان یم. نن په د خبرونه کې په جرمنی کې د هغه مظاهره په اړه خبرې کوي چې د پاکستان اعتراض یې وپاره. یو شمېر مظاهره چان د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د پاکستان کنسولګری ته ننوتل او د پاکستان بیرغ یې له هغه راښکته کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه خبرګون وشوت. د جرمني له حکومت یې د حمله کوونکو د نیولو غوښتنه وکړه او په عین حال کې جرمني د دې کنسولګرۍ په ساتنه کې په ناکامۍ تورن کړ. پاکستاني چارواکو د دې عمل د عاملانو په اړه ضد و نقیض څرګندونې کړي. ځینو ویلي چې دا کار د افغانستان اتباعو کړی، ځینو پښتون ژغورنې غورځنګ ته د تور ګوته نیولې، او ځینو بیا د عمران خان تحریک انصاف ګوند ملامت کړی دی. د دې مظاهره انګیزه څه وه او ولې دا سولیز حرکت د ګډوډۍ ښکار شو؟ زموږ د دې بحث میلمانه دی په ټول جرمني کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر مایوند یوسفی. د جرمني په هیسن کې، البته د فرانکفورت په هیسن کې، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر سلطان محمد سلطانی، همدارز ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی. ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی که ښاغلی یوسفی، تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په فرانکفورت کې د لاریون د چا له لوري رابلل شوی و؟
ډېر سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، ملمنو ته وړاندې کوم. دغه لاریون چې و د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرمني څانګې له خوا خلک رابلل شوي وو، په لاره اچول شوی و. او مخې دا و چې د ګلمن وزیر او هغه شهیدان چې په پاکستان کې د پاکستانی ادارو ښکار شوي وو، د هغې لپاره احتجاج وکړو او خپل غږ تر نړیوالو، او بیا د هغې نه د پاکستان د ډیپلوماتیکو څامو ته ورسو.
ښاغلی سلطانی، تاسو وایئ چې آیا تاسو او د مظاهرې ګډونوالو غوښتل چې په کنسولګرۍ حمله وکړي، د کنسولګرۍ انګړ ته ننوځي او د پاکستان بیرغ له هغه نه راکوز کړي؟
اول خو ډیره مننه چې تاسو موږ ته دا موقع راکړه د ستاسو څرون صاحب ستاسو د طریقې څخه ټول دونکو ته سلامونه درنشته نه هرگز نه د پی ټی ایم زموږ مخه دا نه و زموږ مخه یوازې او یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه وه د مظلومیت غږ رسول وه تر نړیوالو پورې دا نه پی ټی ایم په دې کې شکیل دی نه د پی ټی ایم غوښتنه داسې وه پرون د تاسو خبر یاست چې پر زم ستاک زم تاک په ټول اروپا کې ټول اداري رخصت وي د دې خپل دروازې خلاصې پرې شوې دا خپل د دې د خاصه جوړه شوې تپیا او غواړي چې موږ د پی ټی ایم په دغه رقم راته بدنامه کی او د پی ټی ایم مخه پدې کې هیڅ نه ونه د پی ټی ایم غوښتنه دغه سیده او دغه راجستمر کې لا تاسو چې دغه خبرې وکړلې دا را پو دغه چې ټول د پی ټی ایم د خاصه راجستر سو دي دا سب سو دي د پولیس دي د توصل دي د قانون دي تاسو خبر یاست چې دغه دا اروپا ده او دا داسې ملک نه دی لکه پاکستان چې خپل قانون تجمن نه دی خپل د پاکستان ګوډي کې غیر قانوني کارونه کوي د ته هر څه راجستر ست هر څه په ثبت باندې ستدي او د دې پر سوشل میډیا باندې چې څه وایي دا د دې کرغړینې او دروغجنې څېرې ځکه چې تاسو ولې په پښتو خیبر پښتونخوا کې هلته پربنو باندې د دې بزی وکړ زموږ خلک راشي دا د دې رسنۍ چیرې په وخت کې ولې دغه د عدالت او د حساب غوښتنې ولې ته نه کیدی دا ولې د غواز موږ را پور ته نه کې رسنۍ ته وانه ستوي نو هرگز به د زموږ غوښتنه نه و دا د دې جوړ سوی سوچیا و نه زموږ د پاس خداس خلک او نه د افغانانو نه د انصاف ګوند نو ته هر څه اصول قانون مقررات تاسو خبره است
درست ډیر زیاته مننه مختر دي چې سمی سوزی صاحب ته ورشم یوسفی صاحب له تاسو څخه یو بل پوښتنه هغه دا چې کته سم د شاغلی سلطانی په شان باور لري چې دا مظاهره د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنی غورځنګ لخوا شوی و او په کنسولګری باندې حمله هم د مظاهره چانو کارنو نو د چا کارو دا کار چا وکړو
بیا وری بیا سلامونه ډیره ښه پښتنه مو وکړه پښتون ژغورنی غورځنګ په دې باور دی چې موږ تل سوله ییز عدم تشدد لاره غوړو او غوړه کړې مو ده او په راتلونکي کې به هم په همدغه عدم تشدد لاره باندې ځو چې موږ لاریون کوونکو په ډله کې یو ډله داخل شوی و نو دا داسې ساده کسان موږ ته نه ښکاره کیدل که تاسو ویډیوګانې لیدلې وي نو دا یعنی دې ته ډېر ښه ټریننګ ورکړل شوی دی ډېر زیات په دې باور باندې و چې دا کار به خامخا کوو د دوی ټول په شلو ثانیو کې د سفارت پانګړو یا د کنسولګری پانګړو ورواوختل او یعنی یو پلان شوی عمل دوی تر سره کړ دا چې څوک موږ د پولیسو سره په همکاري کې یو کوشش وکړو چې په شریکې پیدا کړو چې د تخنیک جوړونه غورځان د دایي برخلاف کار کړی دی لازم موږ نو مسول ملګری وو نو مو انیوالانو او نو مو کله مخکې دا چې پروګرامونه کې لیدلی وو ورواړو چې موږ په فرانکفورت په اونډه کې دوی ولیدل هغه هم د ویډیوګانو د لارې نوم ولیدل لازم کله چې دوی دا عمل اجرا کړ هغه نو وروسته د پولیسو مخ کې زموږ ملګرو خپلو د پښتون ژغورنی غورځنګ مسولینو د کنسولګری امنیت بیرته ونیو د خلک راوی ایستل او د کنسولګری مخ ته ودرېدل تر څو چې پولیس راغسیدل هغه پورې موږ بیرته کنسولګری د تخریب کار اشخاصو څخه خالی کړی و
ډیر مننه سلامات اوسه یوسف صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمنی له حکومت ته غوښتي چې دغه برید عاملان ژر تر ژره ونیسي ستاسو په نظر په دې دنیا کې د ازادۍ شته چې څوک مظاهره وکړي دوی فکر کوم چې کومرانه نور نه دی کړی یوازې بیرغ کوس کړی دی آیا فکر کوي چې دا هم په دنیا کې جرم دی او په دې خاطر هم یو څوک نیول کېدی شي
ډیره مننه باید ارزو کوم چې یو خو په غلری پرتو یا غریبو هیوادونو کې مظاهری وي افغانستان او پاکستان کې چې مظاهری کیږي اکثرا نقصان خپل خلکو ته ورسي خپل موټر وسوځي د خلکو موټر وسوځي د دفترونو وسوځي او غرف کې دا ډول مظاهری چې کیږي د حدود معلوم وي د خپل حد نه څوک نشي اخو تا وختلې په غرف کې تاسو وسیږي موږ وسیګو حتی د چا د کور مخ ته غټ انګړ وي مالته په 2 سانتیمتر کې به هم سره کې خو څوک نه لري چې چا انګل تور داخل شي دا خو دا یو رسمي سفارتخانه و یا کنسولګری و از ما خیال ډیر دل د شوی چې پاکستان بیرغ سوځول شوی په افغانستان کې نور نړۍ کې خود دې هغه پارونه ډیر زیاته ده ځکه چې مطبوعاتو باندې په ویډیوګانو کې ښکاری چې مظاهره چان د پاکستان کنسولګری ته حریم ته داخليږي دغوی بیرغ راښکته کوي په مجموع کې دا ډول حرکتونه زه فکر کوم چې افغانانو ته په افغانستان کې دننه بل خصوص یا افغان کډوال چې درې میلیونه کډوال په پاکستان کې کډوال پراته دي هغوی ته په مجموع کې غرب ته چې کوم نوي افغانان راغلي دي دوی له خورا زیاتو مشکلاتو سره برابر ښکار دي دوی د غرب له تمدن او د دې ځای له کلتور سره ډېر آشنا نه دي
لکن یوسف زی صاحب لکه څنګه چې زموږ دوه نورو میلمنو وویل چې دا کار د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو نه دی کړی او په عین حال کې د افغانانو دخالت په دې مسله کې روشنه نه دی. مثلا د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر خبري واوري د عطا تارل وایي چې ممکن د عمران خان پلویانو دا کار کړی وي په دې پیښه کې لاس ولري.
بهرحال په غرب کې چې څومره مظاهره کیږي هغوی کې د افغانانو رول راغندوی دی بلخصوص دی پاکستان پر ضد مظاهره کول دی دوی یو جمهوری حق ده خو هر مظاهره یو حدود لري. پی ټی ایم زمونه مچاغه دغه ډول تشدد پیروي نه کوي خو بیا هم پی ټی ایم د دې مسولیت نه نشه خلاصېدل چې دا جلسه دوی راغوښتي وه دا غونډه دوی راغوښتي وه. زه فکر کوم د دې تر شا دا هم عوامل دي چې افغانان چې دلته راغلي دي هغوی پاکستان ته په کار دي هغوی چې دلته مهاجر شوي دي هغوی دا فکر کوي چې پاکستان یو کردار ده په تېر 15 کلن جګړه کې یا اوس چې په افغانستان کې څه روان دي هغوی غم او خفګان په خپل ځای ده خو د خفګان د مظاهرې په شکل کې د خپل غم او خفغان د خارکولو لپاره اصول باید مراد شي. متاسفانه اوس چې کوم کسان ډیر زه په غرف کې ګورم یا په فرانکفورت یا د پاریس په سرکونو کې افغانان ګورم ډیر داسې حالت وي چې هغوی بېخي له دې ماحول سره آشنا نه وي دوی چې کوم ډیر په کمپونو کې ژوند کوي یا ټول ورځ سرکونو ګرځي یا
خو لا بله موضوع ده لا بله موضوع ده لیکن
زر ازما تاسو خبرې ته دا عوامل دي چې کله دوی یو موقع پیدا شي هغه ته ورشي غوی ته دا معلومات نه وي چې د دې جلسې هدف څه شي د دې جلسې اصول څه شي د دې جلسې لپاره پی ټی ایم څه اصول ټاکلي دي هغه نه باید انحراف ونه شي نو غوی په جذباتو کې راشي او دا څه کار وکړي یعنی مادر ته ویل چې څو ځلې د پاکستان بیرغ په افغانستان کې سوځول شوی دی خو دومره عکس العمل چې اوس لیدل کېږي نه لیدل کېږي ځکه چې دا په غرب کې دا کار شوی دی او پاکستان دفاع وزیر فرون فوراً دا ویل چې د موږ بیرغ سوځول کېږي یا افغان کډوال د دې حق لري چې موږ نور هم دغه په پاکستان کې وساتو. نو دا یو کوچنی عمل ده خو د دې ضرر او نقصان په مجموع کې افغانانو ته زیات
رسیږي.
دې خلا را هم چې دغه دار دوی دا تشدد نه بغیر خپل احتجاج
ډېره مننه سلامت اوسې. ښاغلی یوسفی په بنو کې پراخه مظاهره وشوه او په لړ کې ډزې وشوې چې د سیمې د اوسیدونکو احساسات یې وپارول. فکر نه کوئ چې د دغو احساساتو د سړولو او له بنو څخه بل لور ته د توجه د اړولو په خاطر هم د جرمني د فرانکفورت پیښې مرسته کړې وي؟
مونږ په دغه باره کې تر اوسه پورې کوم معلومات نه دي حاصل کړي خو داسې هم کېدلی شي چې دغه کار د پاکستان د ادارو د خوانه اورګنایز شوی وي هغوی هم پکې لاس وي چې تر څو ټولې نړۍ پام د بنو جلسې د ګیلمن وزیر د شهادتو د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه لوی لاریونونه چې په پښتونخوا کې کېږي چې د هغې نه ټول پام بل خوا واړوي او په دې کې په دې ترس کې
بله بله ستاسو غږ راځي سم راځي.
په دې لړۍ کې هغه خپل هغه کوم از می سکام په نامه باندې کوم عملیات او پروګرام شروع کړی دی چې هغه تر خپل موخې ته ورسیږي. بل خبره دا ده چې یوسفزی صاحب ویل چې دلته په جمهوریت ته او هر سړی کولای شي چې خپل نظر ووایي نو که د پی ټی ایم د چتر لاندې هر څوک هر تشدد ته لمن وهي مونږ په کلک ټکو غندو. د دې په اساس باندې په مونږ پرون ورځ په برلین کې د پاکستان د سفارت مخې سره لاریون درلودو او مونږ فکر کوو چې به هم همدغه ډیر خلک راشي، نو که څوک په هغه ساحه کې بلدي هغه ته دومره خلکو امکانات نه وو، نو بیا د پولیسو سره د پاکستان د بخنه غواړم د جرمني د برلین د پولیسو سره په رابطه کې پرون ټوله ورځ چې زه د دوی منندوی یم، زموږ غوښتنې یو منلې او دا لاریون موږ د سفارت د مخې نه بیرته د برلین ښار مرکز ته راوړو، د برندنبورګ ته مخې ته مو ودرول. نو دا که زموږ هڅې نه وای او یا پښتون ژغورنې غورځنګ د کوم تشدد پلوي وای، شاید دا کار بیا موږ نه وای کړی. نو دا چې هر څوک هر کړی غواړي چې غورځنګ په داخل کې د پښتونخوا او یا بهر بدنام کی، دا د غوی کارونه دي، د هر ادارې چې زی تر شادي هغه بیا ورسته معلومي.
بله ډیر مننه. سلامات حسین سلطانی صاحب، پاکستانی چارواکو له جرمني څخه غوښتي دي چې هغه کسان چې په دې پیخه کې لاس ترلود هغه دی ونیسي. تاسو هم د نیولو طرفدار یاست؟
موش خپل په دې باندې بخښد. دا خو یو واجی مسله ده، فرق تظاهرات ته تاسو خبر استه دا پیښه کیږي په مظاهره او تظاهرات کې دا تقریبا 2000 کسان د لیر پروتو سیمو څخه راغلي وو، او تر اوسه پورې په دې اکله باندې موږ داسې څه نه دی اورېدلي چې دا غوښتنه کړې ده او یا دیونی ول څه، ځکه چې دوی دا کسان غوښتنه کوي چې ودینی ول څه، دوی چې خپل د وصول د قانون او د خپل عین خلاف ورزي چې دالته دي هغه کسان دي چې مشخله کې شیدان غل من وزیر راشد کې دي نو درته راشد کړ، نو د دې دا کار چې دي تر دا هیڅ به بنیاد دي به اساس دي، دا د دې خپل توتیه د غواړي زموږ پیټیم راته شکیل کې راته بدنامي کې ما مخکې دا ونه وخت په دې زمستاک باندې د ترڅتيان دي د دې دروازې خلاصې وي دا د خواته سره د خاص
تاسو د خپل موقعیت بدل کئ، مخکې مشخص ډیر صاف او واضح او وسیو څه خراب سو
اوس مراغ را دي
وسم ده مهرباني شه.
نو دا ما مخکې دا ونه درته وکړل چې دته پولیس دی، دته قانون دی، دته وصول ستادل ته هرڅه خپل موږ د سولې خلګي موږ د پیټیم همیشه ویل دي چې موږ د انسانيت او بشريت د غشتنې پر اساس پیټیم مختروان دي، د وصول مطابق مختروان دي. تاسو وګورئ د پیټیم د خپل مظاهره او تظاهرات نه دي موږ مخته کو، یا په دغه جرمني په پامپورت کې کو، یا دغه کنسګری وخت کې کو، دا موږ په بار بار تک درته وامه ک لاس 15 شل دي ته نور مظاهره او تظاهرات مشکلی د کنسولګری مخته دغه څه پېښه تر اوسه پورې نه دراغله. کله چې د اکتوبر پر 18 باندې دغه څه نو جرګه دایریږي د وصول قانون مطابق دی، غواړي چې کله مثلا په بلګون پسې مربوطي کله د پټیم غواړي چې راشکیل کې رابطنامې کې خو دا هیڅ کله د پټیم د خاص خلاص نه سي دا چې دی وایي چې د پلتنه دی وسیله د خلکاري پلتنه کوي کنه د خلکاري، اما کله دې ته دې په کړنو کې دا وایم چې دې اول خپل د تشدد د خپل ظلم دغه کړنی
سلطانی صاحب، آیا د جرمني پولیسو تر اوسه پورې له پټیم سره تماس نیولې دی د دې موضوع په ارتباط؟
جرمني پولیس خپل د دغه ځا کې و دا غو خپل دغه مسولیت صلاحيت لري، ځکه چې موږ دا هر څه چې دی راجستر کړی دی. ما مخکې دا ونه درته وکړه دا چې د
پولیسو چې ولې غو مخه ونه نیولې،
پولیس مخه موږ هم دغه پولیس حالته و، پولیس څو موټر حالته و، پولیس رااله، پولیس ځای پر ځای و، پولیس مخه ونیوله. ما مخکې دا ونه کړه دا چې په څو ثانیو کې دا کار مخته پیښره ما بینسه سو دا داسې دوامدار پیښه دا یو کس یو شخص فرصت دی وادي مسله دا یو بیرغ راکښته کوي، او پولیس په دې کې و پولیس دې سره کنټرول کړل، او تر اوسه پورې پولیس په دې کې باندې موږ راپور نه درکړی نه دا څه ویل چې موږ په دې کې باندې ځکه دا یو عادي پیښه ده، یو دونر دغه نه سو کولای دې ته ورته موږ شي دا موږ دغه پیښه تحلیل نه کیږي چرنه نه کیږي، او سوشل میډیا ته دې نه را خپل ظلم د تشدد سوشل میډیا ته نه را باسي. تاسو دې ته وګورئ خو دې سم معلومه خبره ده چې دا د دې د ساده دی غواړي چې په چم په دې کې راشکیل کی دې خپل د تشدد پیښه ول دونه نه چلی دا روزنم چې کوي غدر کوي. تاسو وګورئ تاسو هغه نه کې او په دغه و بیره په دونه کې شبندې دي دومره ترجیح ورکې دونه وشت کې بیا د دې سوشل میډیا دی راباتي یا مثلا پر دې باندې پرسنې زکیږي پر دې وکړ دی ولې د شهیدان او د دې قانون د دې د قانون خلاف ورته شې دی ولې هغه سوشل میډیا ته د زموږ مسلمان اواز ولې ناوړي
کور دی وطن سلامت اوسې. یوسف زای صاحب ستاسو په نظر لکه څنګه چې شاغل سلطانی وایي چې دا موضوع د پاکستان حکومت غواړي چې ډیره غټه شي څومره ورسره موافق یاست؟ کنه د پاکستان بیرغ په خپل خوره کې هم کېدای شي په ځلونو تاسو سوال شوی وي.
دقیقا ما مخکې عرض وکړلو چې پاکستان د ننه پاکستان تیر کال د پوسټ په یو مالی باندې برید وشولو چې د پاکستان بیرغ او د پاکستان د جوړونکي قائد اعظم عکسونه او دغه میوزیم او حتی د قائد اعظم پخوانی کور په لاهور کې وسوځول شو. خو دا هغه افغانان پاکستان کې دننه یو موضوع ده. خو افغانستان او پاکستان چې کوم اوس اړیکې دي یو کې چې کوم درد راغلی دا هغه یو د خپل منځ کې یو د ترخی روایت جوړ
شوی. یعنی تاسو له دې سره موافق نه یاست چې د پاکستان په دې شکل سره لکه څنګه چې زموږ د دوه نورو میلمنو نظر دی غواړي چې توجه بل خواته واړوي؟
هیڅوک نه پوهیږم لکه هیڅوک نه غواړي چې خپل هیواد دې بدنام شي یا دې ورته مشکل. دا داسې ده لکه خلک وایي چې د 9/11 پیښه امریکایانو په خپله کړې ده. زه فکر کوم دلته طبعاً دلته سفارتونو مخته دروازې نه وي ولاړې او یو ساده دیوال وي دغه مخکې وروسته سفارت اویلی یو عمارت شروع کیږي مخکې ورور وي دروازه خلاص او دلته د ټولو سفارتونو دروازې خلاصې وي. دا د پاکستان یا د افغانستان غوندې نه ده چې سفارت یو ځای وي دروازه بل ځای وي بیا ور باندې امنیت ولاړ وي. دلته د عامو سړکونو په سر باندې سفارتونه وجود لري حتی د امریکایي سفارت ورته شکل باندې وجود لري. زه فکر کوم چې افغانانو او پښتنو ته پکار ده چې مظاهرې ترسره کړي خو داسې عمل ترسره نه شي چې هغه بیا د ګټې په ځای باندې نقصان ډېر وي لکه پی ټی ایم په اروپا کې یو قوي فکر لري یو قوي ځواک ته او دغه ډول پیښې د دوی لپاره مشکلات راپورته کولی شي.
خو دا دوی وسوبل مخکې چې وای دوی په لسکونو ځلې داسې مظاهره کړې دي هیڅ ځل دا کار نه وشوي لیکن دا ځل دا کار وشو.
دقیقا ما وی چې دلته داسې کسان راځي چې خود جوشه کسان وي درد لیدلی وي یا مشکلات لیدلی وي یا د هیوادونو د مظاهرو له کلتور او کلچر سره هغوی بلد نه وي. زه فکر نه کوم چې ټول ژوند کې چېرته په خپل وطن کې دا ډول مظاهرې کړي وي. دلته چې مظاهرو ته راشي هغوی احساساتي شي او په احساساتو کې بیا اکثره داسې عمل ترسره شي چې هغه بیا وروسته تنظیم کوونکو لپاره هم مشکلات جوړ کړي د دوو هیوادونو ترمنځ هم تعلقات جوړ کړي. د دغه پرونی پیښې ما درته وی چې په سلګونو ځله شاید په افغانستان کې پاکستان بیرغ سوځول شوی خو په میډیا کې دومره تشهیر نه ده پیدا کړی. اوس چې د دوو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب دي او پښتون غورځنګ مسله راپېښه ده دغه ډول کوچنۍ پیښه هم د دوی لپاره یو غټه پیښه ده چې خپل ملک ته ووایي چې دغه خلک دي زمونږ بیرغ سوځوي یا په غرب کې د مونږ سفارتونو باندې بریدونه کوي. نو په کار دا ده چې دغه ډول پیښو نه مخنیوی وشي او که مظاهره کیږي هم دغه د مظاهرې د اصولو سره مخامخ وشي نه دا چې مظاهرې نه وروسته ډېر زیات نقصان نه دا اوس بدله ټول نه زیات مشکل افغان کډوالو ته دغه حالت نه جوړیږي چې یعنی یو ډول پاکستان کې دننه هم د خلکو احساسات راپورته کیږي. بیرغ د یو قوم د یو ملت نښه ده د هغوی د عزت نښه ده. وی افغانان بیچارهګان مشکلات لري خپل ملک خپل بیرغ نشي پورته کولای بل ملک چې پورته شي بیا دغه تشدد طرف ته ولاړ شي چې نتیجه کې نور هم مشکلات رامنځته کوي. په کار دا ده چې احساساتو نه کار وانخستل شي او ارګنایزر یا څوک چې دا مظاهره جوړوي هغه هم د مظاهره نه وړاندې خپل اصول خپل ګډونوالو ته بیان کړي ځکه چې دا داسې وادونه دي چې بیا د هغه اشخاصو لپاره چې بریدونه کړي دي اکثره په دې کې داسې کسان وي چې هغه د مهاجرت فورمه لري یا به کیس لري یا به قضیه لري هغه ټولو ته صدمه رسیږي. نو په کار داده چې دغه موارد ټول په نظر کې ونیول شي بیا دغه مظاهرو ته ولاړ شي.
ډېره مننه سلامت اوسې.
زه د یوسفزي صاحب د خبرو په وړاندې وایم چې دی په دغه باندې تلته څوک چې په دې خبرې چې نه زما د کنزلاتو مخته دلته مظاهره کې تظاهر دا طبي خبره خپل بندوبست به تړي، خپل دروازه به تړي. دا قانون اصول دي چې تظاهر مظاهره کیږي، دا یو خبره. دوم، ته دا خبره وکړه چې خلک دته ناخبره دي د اصول د مقررات. موږ په ټولو معنا پر سوشل میډیا د خپل قانون لرو، اصول لرو. ټول خلک آګاه دي، خبر دي. افغانان اوس ویښ دي، په قانون پوهېږي، په اصولو پوهېږي، په زندګۍ پوهېږي. دا د خپل شخصي نظر دی چې دی وایي دلته افغانان په دې شیانو باندې اوس نابلد دي یا نه پوهېږي، او یا دا وایي چې پي ټي ایم دته قانون اصول مقررات نه دي تشریح کړي یا بیان کړي نه دي. ما درته مخکې یادونه وکړه د خبرو مطابق زبله دا خبره درم چې موږ تر په سلهاو د مظاهره کړی دي، تر اوسه پر دغه شپېښه نه ده برسېره سوې. زه دغه ټول ثبوتات د خبرو په وړاندې تاسو ته
وړاندې کوم. سیده، مننه په دې اړه تاسو خبرې وکړې. اوس څه فکر کوئ د پاکستان حکومت دا موضوع تر اوسه پورې داسې معلومې شي ډېره جدي اخیستې ده؟ خارجه وزارت اعلامیه نشر کړه او جرمني ملامت کړو چې د دوی د کنسلګری ساتنه نه ده کړې او غوښتنه یې وکړه چې د دې عاملان ونیسي. فکر کوئ چې دا مسله به تاسو ته پی ټی ایم ته مشکلات جوړ کړي، ځکه چې د تنظیمونکي د لاریون تاسو وي؟
بالکل، زه تاسو وایم چې موږ هیڅکله
بله
ګرامنی چې اوس موږ وایو چې موږ ته داسې ستونزې ایجاد شوې ده یا موږ د خلاف ورزي کړې یا د قانون یا د اصول خلاف ورزي مو کړې ده. تظاهرات، تاسې خبر یاست، په هر ځای کې تظاهرات چې راځي دلته په سلهاو په زرهاو کسان راځي. ما مخکې یادونه درته وکړه چې دا د دې د خاصه جوړه شوې توطیه وه چې زموږ تظاهرات او زموږ دغه چیم را بدنام کی په دې کې د پولیس وراد چیم کار نه دی. د پولیس موجود و، د پولیس راجستر دوه، د ټوله خبر راجستر دا د چدي جدي ولې د مامخ کی درته دی به خود جدي نسی دی. جدي په دې خاطر نسی چې دا د دې جوړ شوی پلان دی. لکه یوسف صاحب چې وویل، بس مثلا دی وایي چې وایي مخکې له دې څخه اصول موږ اصول د مقررات ټوله بیان کړي دي. موږ همیشه د اصول مطابق قدم ناخو. موږ هیڅکله موږ همیشه د مظلومیت ژغه وباد کو. دا چې اوس پولیس څه کوي یا دوی څه کوي، دا د پیچم پر مربوط مسله نه ده. او دا دی چې جدي چې پولیس خبر دي، پولیس د هر ځای اصول قانون سره رجستر دي، پولیس دې خبر دي چې دا یو عادي مسله ده، یو عادي موضوع ده. او دا کدي دا مخکې ما درته ویل دا جدي نسی دی، به خو نسی. خو دا جوړ شوی پلان دی. د خو د اکتوبر پر ولسمه کوم چې موږ داسې سولهیزه د بشري حقوق د خپل انسانیت د خپل حقاقو غوښتون د خپل مظلومیت په خاطر باندې موږ ته یو نو مشروعیتي جرګه لرو. دی هغوی ته لاره اوس جوړوي ام دا سوشل میډیا ته کړل دي ته وښتو کې او دا مخته وړي. اوس پرې پر دې باندې پولیس پېښ ده، په دالمان پولیس خبر دي ته کوم راجستریشن وځي نه لري نه په دې باندې کوم داسې خدای مکه درنه پېښه مې سره راغلې چې موږ دې دونر یم روښت ورکي. ما مخکې دا ونه کړه کدي پېښ ته کې زموږ شیدان ولې دي د زموږ شیدان د زموږ وینې د زموږ باندې ته د دې تجاوز ام دې ته ولې دا پټ سترګې دي. زه نه پېژم دا
یو سلطاني صاحب یعنی تاسو له خبرو د مالبي چې د جرمني دی حکومت دا مسله دومره مهمه نه ده ښکاره سوی چې نه لچا تحقیقات کړی دي، نه څوک نیول دي، نه څوک پوښتلی دي. دې معنی هم ده؟
بالکل بالکل، هیڅ تاسو نه دي سوی. او ځکه چې دا دونه مسله نه ده، یو بیرغ را وښته سو وسو زدل. او تاسو خبر اس ما درته ول ما د دې د خاص خپل په دې فلسطینیو کې داخله فلسطینیه وکړه مخه نه نیول چې دا پیښه مسله. او د پولیس په حضور کې سوی ده دته دا چې نو چې پولیس نه ولار یا رجستر نه و. دا خو ما د تو مخ د پاکستان نه دي چې امن نه وي. پولیس په ورده کې غیر قانوني عملونه کوي. دا خو پاکستان نه چې د قانون خلاف ورزي عملونه کوي، چې خپل قانون هم نه دي معلوم نه وصول پیژني نه قانون. ته خرته دا خو په دې ځکه مشته خبره چار کار کوي، رجستر ستا سب ستا وصول مقررات پولیس ولار او امنیت د پولیس په لاس کې زموږ کار نه و. دا د پولیس ولار او پولیس هرڅه تعقیب کړ، خپل تر تعقیب لاندې دي د پولیس او پولیس ولار و. دا ستنه دي سوي چې وسم په دې باندې پلیس دونه اله دا اکسترا دونه ته دوه مخته دا چې پر دې پیښه باندې دونه دا د دې یو جوړ شوی د
توکیو.
سلامت
کور ودان له ټولو ملمنو منندوی له ژورنالیست او د سیاسي چارو شنن کې سمې یوسف زید جرمني په هیسند کې د پښتون ژغورنې غورسنګ مشر سلطان محمد سلطانی په ټول جرمني کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورسنګ مشر مایوان یوسفی څخه. دا تاسو اوردون کو هم منندوی یو.